چانګي
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. دا دیونه په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپلې رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم نشمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره څه درس وایو د پاسون پرم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادې وو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مخکې شنه تا او بل دا چې مغه حرکتونو او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي دوله یو ښه تجربه به وي یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه هغه او سافټویر مت اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کوم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو دریم سیم کې ما د دې څاړتیا نه درلوده چې زه د خپل خرڅ له کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا درک کړي په پوغه اساس مې ځان ور تیار کړ. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ماته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول چې ما غوښته لاغه کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا هغه ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای نو په دې اساس مجبور یم د خپل رشتي ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو کولزم په رشتي کې پرمختګ وکړم اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کار ځانته نسبی د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل دی چې څه دغه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتي مطابق نه وو نو د نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خو سره جوړ لازم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
لازادی رادیو څخه د تانی څنګ خبرونه ته وګیاست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ورکولو دغه ټول مهارتونه د ماسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي خلک سره خې خبري وکي خلکو ته قناعت ورکي او حتی خلکو سره چانزنی وکي چني ورسره وې او ځان ته قرار دادونه لاسته راوړي که ماسل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه نو وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبره ته پام وکړي
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه را کی دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم ډیره مهمه ده چې ماسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای بلکې وخت دې تر اغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي کدی ورکشاپونه جوړی کدی د چا سره غواړي د طالبانو کارو کی دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري ترڅو وکول شي چې دوی په خپل رشته کې ناب نایاب او تر ټولو مستعد محصلین فارغ شي زه دې محصلین ته وایم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ خپل ځان څنګه وخی کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په زلاند توګه باندې کار کارو کی
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای دوی ښه مهارتونه ولري دوی ښه کار وشي کولای په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي مسلین هیڅ کار نه کوي نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استخدام کیږي هغه ته به څوک کار نه ورکوي د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري څه دا دولتي پوهنتونونه دي څه هم خصوصي پوهنتونونه دي دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري د مصاحبې جرأت ولري د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیری لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي په افغانستان کې زیات پیجونه دي ایجوکیشنل پیجونه دي ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانیږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي
بل پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري که چېرته کوم ستونزه وي مشکل وي هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي پکې له هغوی سره مشوره وکړئ پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ
نورالحق هیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی که د چا چا دغه امتحان نه ور کړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د هغې نه د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دویم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسئله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غتا چې ندوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ما ته چې ګزاره کوي نو په ګزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسي دوی خپله د انګریزي امتحان اخلي خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي خو په هغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضې مدني حرکتونه دي بعضې ټولنې دي بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنا چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېرې زده کړې نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریک کوم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی دي ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته ماسټري پکې شته دی که نشته انګریزي خو به په کار کې نه وي نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیږي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وي چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم ښه صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر دی صحیح ده څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زده کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي یعنې داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتې کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه خبرونه تخرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لیوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اورېدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپله په خپلو ادبیاتو ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږیدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لاسو کلونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پستانګ کې بعضی فرصتونه راته برابر کړی ول. دا غي جملې څخه پروسی کې مجوان کړه ده په پاکستان کې ماجر وو. عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد د بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاسو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې؟ درس مو چیرته ویلای؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبې ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم. چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست، تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ماته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیو او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ او نه مې هم طب.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شماله، ستی سره بلد شماله، میک سره بلد شماله، مخ کې راغنه چې پوهنتون ته راشمه په دوه کسانو په مخ کې هم شماله کېده. اوس مې هم یاد چې کوم نه زل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زما په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو. د پاسون پرم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یاد دیو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پېښنه یلتا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې بیا مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې دوی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه سافټویر مات په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. په پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو نو دریم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار راسره کوي نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړې. په هغه اساس مې ځان ور تیار کړو که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل ده چې څه دغه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلات او نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ور کولو دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي خلکو سره خی خبري وکي خلکو ته قناعت ور کی او حتی خلکو سره چانزنی وکي چنی ور سره وې او ځان ته قرار دادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کورو کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبر ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکې دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځان ته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داو طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعد محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولی شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځلس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کده حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې، په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
پا په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکه او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تورو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شاه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق دی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد امر غزمنګ ځوانان چې په خپل رسنیو کې منګ وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو ځخپل هم شریکوم نور دوستانم، په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه، شته ماسټری په ګشته ده کنه، شته انګریزي خو په کاری کې نه. نو چې کله دا بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا ځخپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات تر لاسه کی، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کیږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته اجازه غواړم راتونکو کې موین وزیر شم. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی شیواله. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زکړه وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه چې په کومه برخه کې زکړه کول غواړي، کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې ذکی راتون کې څه پلان لري، تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي، یعنی دا سه لند جوابونه غواړي، څلور جواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پوښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړ دا نو روس سره د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شه تاسو بازار کې کتابونه واخلې پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پس تاسو یې چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاشه انګریزي زې ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو دا پر مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
وینځنه په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیاوار خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لاندو صفو 021 او 22 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
وصال طبیب راشد هجران پتورش پا
جهان دی حسرتونم، د جهان دی حسرتونم، د دردمند و پاسینو کی د وسال تبی پراشا، د هجران پتورش پوکی جهان دی حسرتونا، د دردمند و پاسینو کی د وصال تبی پراشا، د هجران پتورش پوکی